د مینه پیغام.
السلام علیکم ګران عزت مندو، زیم ستاسو رور او ستاسو قربا میرویس خان، او ګام په ګام پروګرامونو په لاره کې د یو نوی پروګرام سره حاضر یم چې نوم یې د روزنه یا زده کړه.
او زیم ستاسو رور احمد جان، زما له طرف نه هم نیک هیلې او سلامونه قبول کړئ. ګرانو دوستانو، تاسو څنګه یاست؟ له خدای غواړم چې د خپلې کورنۍ سره روغ او جوړ اوسئ.
احمد جانه، ٹریننگ یو انگلیسی کلمه ده. ګرانو دوستانو، دا اړینه نه ده چې یو روزونکی چې نور روزی باید کوم بل ځای څخه راغلی وي. باید موږ او تاسو هم په خپلو کلیو، قوم او خپلوانو کې ډیر پوه کسان لرو چې هغوی همیشه د نوو شیانو د زده کولو په لټه کې دي. کله چې دوی خپله کوم نوی شی د راډیو، تلویزیون یا د کوم چا نه زده کړي، ډیر خوشحالیږي چې هغه نورو ته ور زده کړي.
میرویس، دا مهمه نه ده چې دا ډول کسان په کوم نوم یاد کړو، ښوونکی او استاد ورته ووایو. مهمه دا ده چې دا ډول انسانان تیز فکر لري او هر څه ژر زده کوي. برسیره پر دې، دوی ډیر مهربانه او زړه سواندي هم دي چې نه غواړي هغه څه زده کړي دي د خپل ځان سره وساتي. هغوی خپله تجربه او خپل نوی فکر چې د نورو په خیر او ګټه وي هغوی ته انتقالوي.
ګران احمده، دا اشخاص چې د تشویق کولو جوګه هم دي، یوازې خپل فکر او نظر نورو ته نه انتقالوي، بلکې هغوی د نورو اشخاصو ترمنځ چې نوی فکر او یا ښه تجربه لري، د هغوی ترمنځ د یو پل په شان وي. کله چې هغوی د چا سره ملاقات کوي او ګوري چې هغوی داسې شیان لري چې د خلکو په درد خوري، چې د کلي د خلکو دپاره ډیر ګټور دي، هغوی ته سمدستي بلنه ورکوي او وایي چې راځه وروره یا خورې، دا تجربه زمونږ خلکو ته هم ووایا، موږ هم ورته اړتیا لرو.
میرویس، دا ډول خلک چې د ټولو خیر غوښتونکي او زړه سواندي وي، کله چې خبر شي چې یوه موسسه ده چې په کلیو کې د خلکو دپاره پل او یا د ویالو او د لارو لپاره مرسته کوي، نو هغه د خلکو او د موسسې ترمنځ منځګړیتوب کوي تر څو کارونه د ټول کلي په خیر سرته ورسیږي.
ګرانو اورېدونکو، تاسو هم کولای شئ چې دا کار د خپل کلی لپاره سرته ورسوئ چې خیر هم تاسو او هم ستاسو کلی ته ورسیږي. مهربانو دوستانو، یو پانه کاغذ ذهن ته راوړئ چې په هغې کې درې رسمه څنګ په څنګ رسم شوي وي. اول د چرګې یوه هګۍ رسم شوې، په څنګ کې یوه بله هګۍ رسم شوې چې چاودېدلې، د هغې په څنګ کې یوه بله هګۍ رسم شوې چې ماته شوې، او چرګوړې د هغې نه سر راویستلی دی. یعنې یوه روغه هګۍ، چاودېدلې هګۍ، او هغه هګۍ چې چرګوړې هغه ماته کړې ده او سر یې ورڅخه راویستلی دی. تاسو د مهربانۍ له مخې ووایئ چې په دې درې رسمونو کې څه شی وینئ. تاسو کولای شئ د یو بل نه مشوره واخلئ یا نقل وکړئ.
نه میرویس جانه، زموږ اورېدونکي نقل نه کوي، حتماً وایي چې د چرګې یوه روغه هګۍ ده چې په هغې کې نطفه یا ژوندی موجود دی. وروسته د هغه نه چرګه درې هفتې هګۍ ګرمه ساتي چې په هغه کې چرګولې غټ شي. کله چې چرګولې غټ شو، نور په هګۍ کې نه ځایږي، هګۍ ماتوي او راوځي.
ګرانو اورېدونکو، ستاسو ټولنه چې مقصد مې ستاسو کلی او کوڅه ده، هغوی هم د چرګې د هګۍ په شان دي. لکه څنګه چې په یوه هګۍ کې پټه نطفه وجود لري، ستاسو ټولنه کې هم پټ د هر شي توان او قدرت شته. زمونږ خالق خدای موږ ټول د عقل، فکر او توان سره پیدا کړي یو. ستاسو ټولنه کې هم توان، قابلیت او د نوښتونو د پرمختګ قدرت شته. همدا اوس تاسو سره دا شیان شته. دا داسې شیان نه دي چې تاسو یې د باندې څخه واخلئ یا بل چا تاسو ته درکړي دي، دا خدای تاسو ته درکړي دي.
ګرانو دوستانو، دا توانایي تاسو کې شته. لکه څنګه چې د چرګې په هګۍ کې نطفه موجوده وه، خو چرګې هګۍ ګرمه کړله او نطفه پکې په غټېدو شوه. ستاسو توانمندۍ هم ګرمۍ ته اړتیا لري چې په حرکت راشي او ژوندی شي.
ګرانو اورېدونکو، کوم خلک چې دا ډول ګرمي لري، هغوی ستاسو او یا ستاسو په شاوخوا کې موجود دي. امکان لري ستاسو د کلی ملک وي، امکان لري ستاسو د خونځي خوونکی صاحب وي. هر څوک چې وي دا ډول خلک ستاسو په منځ کې موجود دي. ممکنه ده تاسو خپله چې زمونږ خبرې اورئ اوسئ، تاسو کولای شئ هغه استعدادونه چې خدای تاسو ته په خپله ټولنه کې درکړي دي ګرم کړئ چې په حرکت راشي او وده وکړي.
میرویس دا ډول انسانان کولای شي چې د ټرینر، تشویقونکي یا ښوونکي یا حتی د ټولنې د رهبر په نوم یاد کړو. تاسو کولای شئ چې خپله هغه ته یو نوم وټاکئ. کولای شو چې د دوی نه چې که هغه په ټولنه کې دننه او هم د ټولنې نه د باندې وي د ارتباطي پول په حیث یادونه وکړو. ګرانو مینهوالو، راځئ تاسې هم چې زموږ غږ اورئ دا کار وکړئ. موږ په نننیو خبرو اترو کې تاسو ته وایو چې څنګه کولای شئ چې دا نیک کار او دا مهم مسؤلیت څه ډول په بریالیتوب سره پر مخ بوزئ.
مهربانو دوستانو، موږ وویل چې موږ تاسو ګرانو اوریدونکو ته وایو چې تاسو څنګه کولای شئ چې د ټرینرۍ او یا د استادۍ کار د خپلو خلکو لپاره پر مخ بوزئ. وروسته له دې موږ تاسو ته ټرینر نه بلکې استاد وایو.
د ټولو څخه مهمه دا ده چې استاد باید پوه شي چې هغه څه کارونه د خلکو ترمنځ پر مخ بوزي. هغه کولای شي د خلکو سره د اړیکو ساتلو یوه وسیله وي، کولای شي د خلکو ښوونکی اوسي، د خلکو تنظیم کوونکی اوسي، د خلکو اداره کوونکی اوسي، هغه کولای شي د خلکو رهبر اوسي، او هغه کولای شي چې د خلکو ترمنځ منځګړی اوسي.
ګرانو اوریدونکو، برسیره پر دې چې تاسو د خلکو سره د بهرنیو اړیکو وسیله یاست، ستاسو مهم کار دا دی چې خلکو ته تعلیم ورکړئ. تاسو خلکو ته نوي شیان ورزده کوئ. تاسو نوي شیان پوهیږئ چې څه دي، او هم پوهیږئ چې څنګه کولای شئ هغه خپلو خلکو ته ورزده کړئ.
تاسو د یو ښوونکي په توګه پوهیږئ چې څنګه کولای شئ خلک د یو مشخص کار د پرمخ بیولو لپاره چمتو کړئ. تاسو پوهیږئ چې څنګه هغوی ته دا نوې مفکوره ورزده کړئ او څنګه په هغوی باندې عملي کړئ.
ملګرو، د هغو په عملي کولو سره تاسو کولای شئ د خلکو په منځ کې یو بدلون رامنځته کړئ. د مثال په ډول، هغوی نور په کوڅو کې چټلی نه اچوي او یا نور ناپاکې اوبه نسخي، یا کله چې د هغوی اولادونه یا هغوی خپله په نسناستې باندې اخته کیږي څنګه د هغو مقابله وکړي یا باسواده کیږي. د دې شیانو نه هر یو یې په خپل ذات کې یو خاص مقصد لري، او تاسو هر یو ټاکل شوی ادب هغوی ته ورزده کوئ. د تعلیم ورکولو نه وروسته د هغوی عملي کیدل په څرګنده توګه د هغوی په ژوند کې وینو.
ګرانو مینهوالو، تاسو د استاد په حیث یوازې دا نه غواړئ چې د هغوی صحت ښه شي، باسواده شي، او یا د لارو او سرکونو مسالې هوار شي، بلکې غواړئ چې هغوی په اخلاقي لحاظ هم پرمختګ او وده وکړي او د هغوی په کړو وړو کې بدلون راشي. خو باید پوه شي چې ستاسو دا کار په خلکو کې ژر بدلون نه رامنځته کوي، خو ډېر وروسته نتیجه ورکوي.
زما ملګرو، اوس تاسو پوه شوئ چې خپلو خلکو ته د یو استاد په توګه تاسو ته کوم مسؤلیت درسپارل شوی دی. اوس په دې پوهیږو چې تاسو څنګه کولای شئ خپلو خلکو ته نوي شیان ورزده کړئ.
د مثال په ډول، تاسو خپله په یو بل ځای کې د مالګې، اوبو او بورې د محلول جوړول د نسناتې د ناروغ لپاره زده کړل. تاسو خپله هم تجربه کړل چې هغه د نسناتې د ناروغ لپاره څومره ګټه لري. اوس هغه غواړي چې خپلو خلکو ته ورزده کړئ. دا زده کول ځینې حصول لري. که دا اصول مراعات شي چې تاسو کولای شئ هغه هغوی ته ژر ورزده کړئ.
ګرانو دوستانو، کله مو چې خلک یو ځای کې راغونډ کړل، نو د راغونډ شوي خلکو په اړه باید ښه معلومات ولرئ. د هغوی د پوهې کچه څومره ده، په کومو ژبو ورسره وغږیږئ چې هغوی ورباندې ښه پوهیږي، د کومو موضوعګانو سره مینه لري، څه کار کوي. لنډه دا چې که تاسو معلومات ولرئ، تاسو لپاره اسانه کیږي چې په کومو ژبو هغوی سره خبرې وکړئ، څنګه مثالونه راوړئ چې د هغوی لپاره په زړه پورې او د زده کړې وړ وي.
ګرانو دوستانو، فکر کوو چې تاسو د هغوی په اړه ښه معلومات لرئ. لومړی ګام مو دا دی چې هغوی ته هغه څه چې غواړئ ور زده کړئ. د هغو په هکله معلومات ورکوئ. د مثال په ډول نس ناسته څه ډول ناروغي ده؟ څنګه د ناروغ د بدن اوبه ضایع کیږي؟ کله چې د ناروغ د بدن اوبه ضایع شي، څه اغیزه په ناروغ باندې کوي؟ او د شربت تیارول ور زده کوئ، او د هغه ګټه هم ورته بیانوئ، او خپله تجربه هم ورته وایئ چې تاسو هغه تجربه کړې دي څومره ګټه یې کړې ده.
ګرانو اوریدونکو، په دې مرحله کې تاسو یوازې معلومات ورکوئ، یعنی ستاسو مجلس یو طرفه دی، تاسو خبرې کوئ او نورې اوري. کله چې ستاسو معلومات ورکول پای ته ورسېدل، تاسو یو بل ګام اخلئ. دا د بحث کولو مرحله ده. تاسو ګډون کوونکو ته وخت ورکوئ چې پوښتنې وکړي، تاسو ځواب ورکوئ او یا ګډون کوونکي ځواب ورکوي. هڅه وکړئ چې ټول تشویق کړئ چې په دې بحث کې برخه واخلي. کله چې یو ګډون کوونکی غلی ناست وي، هغه ته ووایئ چې تاسو څه نظر لرئ، او یا هم په بل ډول هغه هم په بحث کې شریک کړئ.
د بحث په مرحله کې هم ستاسو او هم د ګډونوالو ترمنځ معلومات تبادله کیږي، او هم د هغوی ترمنځ، یعنی په دې مرحله کې مجلس یو طرفه نه دی چې یوازې تاسې خبرې وکړئ. په دې مرحله کې مجلس څلور طرفه دی، ټول نظر ورکوي، پوښتنې کوي او ځوابونه اوري.
احمده، کله چې د بحث مرحله پای ته ورسېدله، بل ګام پورته کوو. دا ګام عملی ګام دی. تاسو د اړتیا وړ مواد ګډونوالو ته تیاروئ. هغوی ته وایئ چې کوم شیان چې زده کړي هغه عملي کړي.
ګرانو دوستانو، تاسو د څارونکي په حیثیئ او نور پرېږدئ. که چیرې هغوی په خپله غلطي هم کوي، خپله دې اصلاح کړي. تاسو په دې درې مرحلو کې، یعنی اوله مرحله معلومات ورکول، دوهمه مرحله بحث کول، او دریمه مرحله عملی تجربه کول، ګډون کوونکو او یا خپلو خلکو ته نوي شیان ور زده کوئ.
ګرانو اوریدونکو، موږ مخکې وویل چې څنګه کولای شو د خپلو خلکو استاد واوسئ او هغوی ته نوي مهارتونه ور زده کړئ. خو ځینې وختونه کله چې خلک په داسې مجلسونو یا کورسونو کې ګډون کوي، وروسته شکایت کوي چې د کوم شي په باره کې چې هغوی ته درس ورکړل شوی دی، هغه نشي کولای ښه عملي کړي.
زما دوستانو، باید په دې باره کې خبرې وکړو چې هغوی ولې ښه نه دي زده کړي. مخکې له دې چې کوم شی خلکو ته ور زده کړئ، نو اول کینئ، لکه څنګه چې مو مخکې وویل، هغوی ښه وپیژنئ. د مثال په ډول د هغوی عمر، د هغوی شوق او اړتیاوې، تیره شوې تجربه، د هغوی مهارتونه، د هغوی توانمندي او کمزوري، د هغوی سواد او حساب، ژبه، او دا چې په کومه ژبه هغوی ژر پوهېدلی شي.
ګرانو مینوالو، د دې معلوماتو له مخې تاسو کولی شئ د خپلو خبرو تیزوالی، د لغاتونو استعمالول، د درس د شروع کولو طریقه، ستاسې درسی مضمون، او بالاخره خپله ژبه جوړه کړئ.
ګرانو اوریدونکو، که چیرې درسی موضوع هغوی ته د ډرامې په شکل روښانه شي، نو ډیره ګټوره ده. ګډون کوونکو ته ووایئ نو خپله موضوع د ډرامې په شکل څرګنده کړئ.
زموږ دوستانو، بل شی چې ستاسو د ګډون کوونکو د زده کړې دپاره ډیر مهم دی، هغه دا ده چې ستاسو مقصد چې څه غواړئ هغوی ته یې ور زده کړئ، روښانه او مشخص کړئ. ډیر خلک چې د نورو روزنه کوي، هغوی د دې پر ځای چې د ګډون کوونکو اړتیاوې او غوښتنې په پام کې ونیسي چې هغوی څه غواړي چې زده کړي، په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او غواړي چې خپلو زده کوونکو ته یې ور زده کړي.
ګرانو دوستانو، تاسو ځان ته لږه او نورو کسانو ته چې غواړي څه ور زده کړئ، ډیره پاملرنه وکړئ. ځینې وختونه استادان دومره خبرې کوي او څه چې غواړي نورو ته ور زده کړي، هغه دومره پیچلی کوي چې په پای کې څوک نه پوهیږي چې اصلي موضوع څه ده.
زما ګرانو اوریدونکو، دا به ښه وي چې تاسو د هغه څه لنډیز چې غواړئ ورته یې زده کړئ، هغه په یوه پاڼه کې ولیکئ. هڅه وکړئ چې د هغه چوکاټ څخه بیرون ونوځئ او په روښانه او لنډه توګه هغه څه چې غواړئ نورو ته یې ور زده کړئ، هغه پر مخ بوزئ. په دې ډول د وخت ضایع کېدو مخنیوی کیږي، او هم کولای شئ خپل مقصد ګډون کوونکو ته ور وښیئ.
ګرانو مینوالو، هغه ټول شیان چې تاسو یې ور زده کوئ، هغه په مختلفو مرحلو وویشئ. هر وخت چې ګډون کوونکي یوه مرحله ښه زده کړه، وروسته بلې مرحلې ته لاړ شئ. په هره مرحله کې چې مهم ټکي موجود وي، پا په هغوی زیات ټینګار وکړئ. هڅه وکړئ چې د مهمو ټکو لیست کم کړئ. د هغو لیست مه اوږدوئ چې اهمیت یې له منځه ځي.
برسیره پر دې، له دې شیانو څخه باید تاسو مخکې له مخکې د زده کړې یو منظم پلان تیار کړئ. د مثال په ډول څه غواړئ چې ورزده یې کړئ، لکه د نس ناستې د ناروغ لپاره د مالګې، بورې او اوبو محلول جوړول. ستاسو مقصد مثلا ګډون کوونکو ته د نس ناستې د ناروغ لپاره د اوبو، مالګې او بورې محلول جوړول ورته ورزده کول دي. د هغه ګروپ نوم هم ولیکئ کوم ته چې غواړئ زده کړه ورکړئ. د مثال په ډول د دیکانانو ګروپ تاریخ او ساعت یې هم ولیکئ، مثلا د حمل 15 د دوشنبه ورځ د مازیګر 4 بجې.
ګرانو دوستانو، بصیره پر دې خپل پلان کې په شروع کې چې تاسو څه وایئ، د هغې لنډیز، هغه مواد چې غواړئ استعمال یې کړئ، ګامونه او مراحل چې غواړئ ورزده کړئ هم ولیکئ. که چیرې تاسو کوم 3 کسیز یا 4 کسیز ګروپ جوړوئ او په آخره کې نتیجه یې هم لیکئ.
ګرانو اورېدونکو، هیله مند یو تاسو اوس کولی شئ د خپلو خلکو لپاره یو ښه استاد اوسئ. سمو چې له مخکې نه زده وو او دا نوي شیان به د خلکو سره په مرستې کولو او د هغوی په تشویقولو کې ستاسو مهارت زیات کړي.
ګرانو دوستانو، هغه کار چې تاسو د خلکو لپاره سرته رسوئ، په هغه کې ستاسو مینه، عاجزي، زړه سواندی او سخاوت 3 چنده زیاتیږي. خلک په مینه تاسو ته غوږ دي او ستاسو د لارښوونې څخه پیروي کوي او ګټه ورڅخه اخلي.
ګرانو دوستانو، دا ټول شیان موږ ته دا رازده کوي چې منځګړتوب کول او یا استاد کېدل او د خلکو په منځ کې مشرتوب د خلکو د خدمت او د ژوند د ښهوالي لپاره اسانه کار نه دی. خلک څومره شکونه کوي چې خدای پوهیږي چې دا سړی د څه لپاره داسې کوي، ولې دا خبرې کوي او داسې نور شیان.
ګرانو دوستانو، موږ مسیحیانو دپاره عیسی مسیح د رښتینی مزګړي یو ښه مثال دی. هغه مزګړی شو چې موږ د خدای سره پخلا کړي. هغه مزګړی شو چې موږ د تیارو نه رڼا ته راوباسي. او بالاخره هغه مزګړی شو چې موږ د مرګ نه ژوند ته راولي.
ګرانو دوستانو، موږ دعا کوو چې خدای دې موږ ته قوت راکړي چې وکولای شو د خلکو ترمنځ یو رښتینی منځګړی واوسو. زموږ د نننۍ ورځې پروګرام پای ته رسیږي. موږ ته اجازت راکړئ، د لوی خدای لاسونو ته مو سپارم. د خدای په امان.
د خدای په امان.